به دنبال افزایش نگرانی ها مبنی بر آغاز عملیات زمینی اسرائیل در شهر رفح، واشنگتن ارسال 3500 بمب به اسرائیل را متوقف کرد. سازمان ملل متحد می گوید که در نتیجه تشدید عملیات نظامی اسرائیل در شمال و جنوب نوار غزه، حدود 500,000 نفر در طول چند روز اخیر به جا شده است. و ایالات متحده طی یک گزارش چگونگی پیشبرد جنگ اسرائیل در غزه را محکوم کرده، ولی استفاده غیر قانونی تسلیحات امریکایی در این جنگ را تعیین نکرده است. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاه داریم به جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه. سلام، سید عزیز الرحمن هستم، با برنامه این هفته خوش آمدید. جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه وارد هشتمین ماه شده است. حماس به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل حمله کرد که در نتیجه آن 1200 نفر کشته شد و حدود 250 نفر را گروگان گرفت. اسرائیل در واکنش به حمله حماس عملیات هوایی و زمینی را علیه مواضع این گروه در غزه راه اندازی کرد. بر اساس معلومات مقام‌های صحی غزه، در جریان این جنگ تا کنون بیش از 35,000 نفر کشته شده است. اسرائیل در ادامه مبارزه خود علیه حماس نزدیک به 2 هفته قبل وارد شهر رفح در جنوب غزه شد و کنترل گذرگاه مرزی میان این شهر و مصر را به دست گرفت. اسرائیل تاکید دارد که 4 واحد نظامی حماس در این شهر موجود بوده و تا زمانی که از بین برده نشوند به پیروزی کامل دست نخواهد یافت. ولی جهان به شمول ایالات متحده همواره گفتند که بدون موجودیت یک برنامه معتبر به خاطر حفظ جان غیر نظامیان، اسرائیل نباید یک عملیات زمینی را در رفح آغاز کند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، هفته گذشته در یک مصاحبه با تلویزیون CNN گفت که اگر اسرائیل برای انجام عملیات زمینی تمام عیار وارد شهر رفح شود، واشنگتن ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف خواهد کرد. جو بایدن گفته است که اقدامات اسرائیل در اطراف رفح تا کنون خطوط قرمز وی را عبور نکرده است، ولی بار دیگر تاکید کرد که برای حفظ جان غیر نظامیان در غزه، اسرائیل نیاز به برداشتن اقدامات بیشتر دارد. با افزایش تلفات در غزه، حکومت ایالات متحده در اوایل ماه اپریل هشدار داده بود که اگر اسرائیل برای حفظ جان غیر نظامیان گام‌های قوی بر ندارد، حمایت واشنگتن از مبارزه اسرائیل مشروط خواهد شد. پس از کنترل گذرگاه مرزی میان رفح و مصر در جنوب غزه به روز سه‌شنبه توسط اردوی اسرائیل، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه در یک مصاحبه با تلویزیون CNN هشدار داد که در صورت راه اندازی یک عملیات زمینی تمام عیار در این شهر، تسلیحات نظامی و اسرائیل فراهم نخواهد کرد. ساعات قبل از این هشدار، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده که در یک جلسه استماعی کانگرس این کشور صحبت میکرد، تأیید کرد که واشنگتن هفته گذشته ارسال یک بسته از تسلیحات نظامی به اسرائیل را متوقف کرد.
برای اطمینان از این که اسرائیل برای دفاع از خود ابزار داشته باشد، به هر آن کاری که ضروری است ادامه خواهیم داد. ولی در حال حاضر با در نظر داشت اتفاقات در رفح، ما ارسال برخی از کمک‌های نظامی را ارزیابی می‌کنیم.
تسلیحات توقف داده شده شامل بمب‌های 900 کیلویی و 225 کیلویی می‌باشد. و رئیس جمهور جو بایدن در مصاحبه با CNN گفته است که استفاده از این بمب‌ها و شیوه‌های دیگر عملیاتی اسرائیل در غزه منجر به کشته شدن غیر نظامیان شده است. اما با وجود توقف ارسال بمب‌ها به اسرائیل، جو بایدن بار دیگر بر حمایت از امنیت اسرائیل تاکید کرده و گفته است که مرمی‌های مربوط به سیستم دافع هوای گنبد آهنین و دیگر تسلیحات دفاعی به اسرائیل فراهم خواهد شد. گلاد اردان، نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد، تصمیم حکومت جو بایدن را ناامید کننده خوانده است.
در عین حال این تصمیم واکنش های متفاوت را میان قانونگذاران جمهوری خواه و دموکرات آمریکایی نیز برانگیخته است.
برای حکومت جو بایدن بسیار مهم است تا در کنار اسرائیل بایستد. عمل غیر از این نه تنها امنیت اسرائیل را متاثر می سازد، بلکه اعتماد ما من حیث یک متحد را نیز مورد سوال قرار می دهد. من معتقدم که اسرائیل و امریکا روابط آهنین دارند و به آن چیزی که اداره ریاست جمهوری بایدن انجام می دهد باور دارم.
گروه های مدافع حقوق بشر از دیر زمان خواستار توقف ارسال تسلیحات امریکایی به اسرائیل بوده و اسرائیل را متهم می کنند که در استفاده از این تسلیحات و مهمات قوانین بین المللی را نقض می کند. با وجود آن که ایالات متحده مکررن مخالفت خود را با راه اندازی یک عملیات زمینی تمام عیار در رفح ابراز کرده است، اسرائیل تاکید دارد که بدون راه اندازی چنین عملیات در این شهر شکست دادن حماس ناممکن می باشد. همزمان با گزارش ها مبنی بر درگیری ها میان نظامیان اسرائیلی و جنگجویان حماس در حومه رفح، مذاکرات میان هر دو طرف در مصر به خاطر برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگانان نیز ادامه دارد.
د اسرائیل ځمکني ځواکونه د رفح ښار جنوبي برخې ته ننوتلو یو ورځ مخکې په دې سیمه کې په زرګونو فلسطینیانو ته د وتلو امر کړی و. بلخوا یو جکپوړي اروپایي مشر په رفح کې د اسرائیلو عملیاتو ته په غبرګون کې ویلي خلک خوندي ځای نه لري او بشري تلفات به زیات وي.
د رفی خار په سویل کې میش به ځای شوی فلسطینیان وای چې لوګي د سه شنبه په ورځ له ډیر لري ځای ښکاره کېدل. خلکو وروسته له هغه دې کم ته مخه وکړه چې اسرائیلو د دوشنبه په ورځ د ټلیفوني پیغامونو په ګډون د راډیو له لارې فلسطینیانو ته امر وکړ چې د رفی سویل ته ولاړ شي، ځکه چې برید قریب الوقوع دی.
مونږ المواسي ته ځو، فکر کوم مونږ بدبخته یو. حتی که زه المواسی ته هم ورسیگم، زه یو غیران هم نلرم او هلته خیمه نشم اخیستلی. نپوهیگم څه ووایم.
مونږ به بیا بې کوره شو او پر ځان له دغو کالو پرته بل هیڅ شی نه لرو. په رفح کې ډېرې سیمې بمباري شوي دي. زه او زما شپږ ماشومان د تلو لپاره هیڅ ځای نه لرو. نپوهیږم چې چیرته لاړه شم.
پر رفی د اسرائیل و برید غبرګونونه را پارولی دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلی چې بشري تلفات به زیات وي او خلک خوندي ځای نه لري.
زه ویریږم چې دا به بیا د ډیرو تلفاتو د ملکي تلفاتو لامل شي. هر څه چې هغوی وایي په غزه کې شپږ سوه زره ماشومان دي او هغوی به د خوندي او آزاد زون په نامه ځای ته ولاړ شي. په غزه کې خوندي او آزاد زون نشته.
دغه عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې د اردن پاچا د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر بایدن سره په خصوصي ډول وکتل او د امریکا حکومت وایي چې په دې لیدنه کې په غزه بحث شوی دی. بایدن همدارنګه په ټلیفون د اسرائیلو له لومړي وزیر سره هم خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې دوی غوښتنې څرګندې دي.
غواړو چې برم تشوي کسان پرېښودل شي. موږ غواړو چې د شپږونیو لپاره اوربند وشي. موږ غواړو چې بشري مرستې ډېرې شي.
خلګو په غزه کې د حماس لخوا د اوربند وړاندیز سره د موافقه چې د مصر او قطر په منځګړي توپ تر لاسه شوی هر کلی وکړ. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه چې واقعا هوکړه تر لاسه شوی کنه ډیر شک او تردید درلود.
یو اوربند ظاهرا ممکن دی. پر میز یو قرارداد پروت دی، یو پیشنهاد چې ژر به د اوربند او د برمته شوی د ازادېدو لامل شي. اوس د حماس د ځواب په اړه چې بیرته ستاسو پوښتنې ته راشم، نه غواړم تر هغه په دې اړه په جزئیات وغږیږم څو چې موږ په سیمه کې په دې اړه له خپلو شریکانو سره په ژوره توګه خبرې او بحث نه وي کړی.
بلخوا د اسرائیلو پاوز د ځمکنۍ عملیاتو مخکې د رفی اوسیدونکو ته وویل چې ځانونه وباسي.
موږ د خپلې اساسي دندې په توګه او هر څومره ژر چې امکان ولري کورونو ته د برمته شویو د ستنولو په اړه د خبرو هر ډول امکان ګورو او په جدیت سره هرې پوښتنې ته ځواب ورکوو. او په ورته وخت کې موږ په غزې تړانګه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوو او دې کار ته به دوام ورکړو.
خو سپینې ماڼۍ ظاهرا د اسرائیلو د هوایي عملیاتو وروسته د ملکي کسانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اخیراً گزارش را به کانگرس ارائه کرده است که در آن برخورد اسرائیل در غزه محکوم شده است. ولی این گزارش ایالات متحده تایید نکرده که آیا اسرائیل در استفاده از تسلیحات آمریکایی شرایط واشنگتن و قوانین بین المللی را نقض کرده است یا خیر. پاتسی ویداکاسوارا در مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دری آن را یک جا می‌بینیم.
این مجروحین در حال به یک شفاخانه در شهر رفع انتقال می‌یابند که حملات اسرائیل بر این شهر ادامه دارد. وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه گزارش را در مورد چگونگی برخورد نظامی اسرائیل به کانگرس ارائه کرد. در این گزارش ارزیابی پیرامون نقض ممکن قوانین بین المللی سوی اسرائیل بجا خوانده شده، ولی ایالات متحده می گوید به این نتیجه نرسیده که آیا نقض صورت گرفته یا خیر. واشنگتن می افزاید که تحقیقات در مورد جریان دارد.
این پرسش ها موضوعات است که بررسی ما در مورد آن ادامه دارد و تا کنون به کدام نتیجه گیری نرسیده ایم.
در این گزارش همچنان آمده است که به خاطر کاهش آسیب به غیر نظامیان اسرائیل ابزارهایی در اختیار دارد، ولی رقم بلند تلفات غیر نظامیان پرسش هایی را برانگیخته است که آیا اسرائیل از این ابزارها به گونه مؤثر استفاده می کند یا خیر. بر اساس این گزارش اسرائیل که قبلا کمک های بشر دوستانه به غزه را متوقف کرده بود، پس از هشدار رئیس جمهور جو بایدن به صدر اعظم اسرائیل در ماه اپریل، اکنون صد راه انتقال این کمک ها نمی باشد. برای ارزیابی این که آیا متحدین واشنگتن با شمول اسرائیل در استفاده از تسلیحات آمریکایی شرایط ایالات متحده و قوانین بین المللی را رعایت می کنند یا خیر، رئیس جمهور بایدن در ماه فوریه سال 2024 با صدور یک یادداشت امنیت ملی ارائه گزارش در این مورد را حتمی خواند. با وجود ارائه اسناد و شواهد از جانب گروه های مدافع حقوق بشر، این گزارش می افزاید که ایالات متحده معلومات کافی در دسترس ندارد تا تایید کند که آیا اسرائیل از تسلیحات آمریکایی در اقدامات نظامی غیر قانونی استفاده کرده است یا خیر.
ما موارد مشخصی را شناسایی کرده ایم که در آن استفاده از سلاح ساخت ایالات متحده کار گرفته شده است. ما انتظار داشتیم تا نتیجه گیری وزارت خارجه ایالات متحده این خواهد بود که موارد نقض قوانین بین المللی وجود داشته و پیامدی را در پی خواهد داشت. با خواندن این گزارش به نظر می رسد برخی از نتیجه گیری هایی وجود دارد که ممکن در برخی موارد استفاده از تسلیحات آمریکایی با قوانین بین المللی ناسازگار باشد، ولی به نظر نمی رسد که این نتیجه گیری ها موجب تغییر در رویه شود.
هفته گذشته حکومت رئیس جمهور بایدن ارسال 3500 بم سنگین وزن به اسرائیل را متوقف کرد. این کار مورد استقبال برخی از قانونگذاران دموکرات قرار گرفت، ولی قانونگذاران جمهوری خواه آن را محکوم کرد.
قانون بسیار واضح است. اگر شواهد معتبر مبنی بر نقض فاحش حقوق بشر وجود داشته باشد، کمک باید توقف یابد.
اگر حماس در رفح بقا یابد برنده است و جو بایدن تهدید کرده است که ارسال تسلیحات را به اسرائیل به خاطر جنگ در رفح متوقف می کند. بنابراین جو بایدن به گونه عینی طرفدار پیروزی حماس بر اسرائیل است.
واشنگتن در حال یافته های خود را به کانگرس ارائه کرده است که تظاهرات و طرفداری از فلسطین در نهادهای تحصیلی ایالات متحده همچنان ادامه دارد.
نړۍ د متحده ایالاتونو په کالوجونو او په هنتونونو کې د غزه د جګړې په تړاو مظاهرې لنګدې څاري. لاریونونو او د زده کوونکو نیولو ته د نړیوالو غبرګونونو په پراخه کچه توپیر لري. یعنی ځنو دغه مظاهرې ستایلې دي، خو ځنو نور بیا د دې کار غندنه کړې ده. د امریکا غږ د خبریال سیندی سین په همدې اړه یو رپورټ برابر کړی دی چې پښتو ژباړې ته یې ستاسو پام راګرځو.
د نیویارک په ښار کې د کولمبیا په هنتون په ټوله امریکا کې د فلسطین په لوا لاریونونو مرکز دی. محصلین په خپلو په هنتونونو غږ کوي چې په اسرائیلو پورې اړوندې خپلې پیسې ښکاره او بندې کړي او له اسرائیلو سره ټوله علمی ملګرتیا پای ته ورسوي. دوی همداراز پر امریکا غږ کوي چې اسرائیلو ته د پوځي مرستو استول بند کړي. لاریونونه اوس د نړۍ نورو برخو ته خپریږي. د سه شنبه په ورځ په المان کې د برلین په یو پوهنتون کې هم مظاهره شوې دي. په جرمنی، فرانسا، برتانیا او هم دغه رنګ په غزه کې محصلینو امریکا کې د لاریونونو ستاینه کړې ده. ایران په ځینو پوهنتونونو کې د پولیسو لخوا د زده کوونکو په ځپلو نیوکې کړې. د ایران مذهبي رهبر علي خامنئي په یو ټویټ کې د متحده ایالاتو د زده کوونکو ملاتړ کړي.
په ټول نړۍ کې د متحده ایالاتو ځینې مهم مخالفین لکه روسیا، چین او ایران هڅه کوي چې د دې احتجاجي حرکت څخه په استفاده سره د امریکا د ډیموکراسۍ، د سلامتیا او داسې مسلو په اړه نورې بنسټیزې پوښتنې راپورته کړي، لکه چې آیا امریکا هغه څه ده چې ادعا کوي.
د شیکاګو په پوهنتون کې یو بل کار پوه وايي چې هغه باور نه لري چې لارینونه به د 1948 لسیزې پروستو کې د ویتنام د جګړې په وړاندې د متحده ایالاتو د زده کوونکو لوی لارینونو په څیر دوام ولري.
Even though these are organic
که څه هم دوام ظاهري طبيعي دي او که څه هم دا خلک لیکي د دې مسالې په اړه ژوره پاملرنه کوي، خو په لویه کچه دا د متحده ایالاتو د نفوس د لویو برخو لپاره د پام وړ مسالې نه ده، لکه څنګه چې د مثال په توګه د ویتنام جګړه وه.
چینایي مشران تر ډیره د لارنیونونو په اړه چوپ خوله دي. چین ته په وروستۍ سفر کې چیرې چې د حکومت ضد لاریونونه پکلکه منه دي، د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د زده کوونکو د لاریونونو ستاینه وکړه.
زمونږ په خپل هیواد کې دا زمونږ د ډیموکراسۍ نښه ده چې زمونږ اتباع په هر وخت کې خپل نظرونه، خپل اندېښنې او غوسه څرګندولی شي.
بیا د حماس د وسلوالي ډلې په اړه د لاریون کوونکو پر چوپتیا نیوکه وکړه او ویل چې باید د ملکیانو تر شا پټ نشي. يرغمل شوي کسان خوشی کړي او د فلسطینی وګړو د ژغورولو لپاره خپلې وسلې پر سمکه کیږدي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا په غزه کې جوړ شوی بندر ته په مرستو بار لمړنۍ کښتۍ تیره اونۍ له قبرس څخه د غزې په لور وخوځېده. د سمندر له لارې د مرستو دا لړۍ په داسې حال کې پیل شوې ده چې د اسرائیلي ځواکونو لخوا د رفح او مصر ترمنځ د پولې د تړل کېدو له امله په رفح کې مرستو ته سخته اړتیا ده. د امریکا غږ خبریال کارلا باب په همدې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې پښتو ژباړه به یې په ګډه واورو او وګورو.
د پنځشنبه پر ورځ غزې ته د لګیدونکو اوبو او خړو کارتنونو په ساګ امور کانټینری کیشته کې باریږي. دغه مواد وروسته بیا د ایم وی رای بناویډیز په نوم یوې بلې امریکایي کیشته ته انتقالیږي. په داس حال کې چې د غزې په ساحل کې نوی خوځنده بندر ته د مرستو د لیږلو انتظار کیږي، امریکایي پوځیان اوس په بحر کې بلې کیشته ته د انتقال لپاره مرستې تنظیموي.
سنس د بنویډز
چې بیا ویډز په سیمه کې وی، هغه ورځ چې موږ عملیات پیل کړو بیا به ساګامور بیرته قبرس ته لاړ شي تر څو نورې مرستې ورکړي. خو دا چې موږ مناسب امنیت او موسمي شرایطو ته صبر کوو، موږ له دغه فرصت څخه ګټه اخلو.
هره ورځ چې په غزه کې حیاتي مرستې کمیږي، هلته حالت لا پسې سختېږي.
غزه کې مې شاوخوا 2 میلیونه فلسطینیان په ټولیزه توګه قحطۍ ته نږدې دي. تر څو چې زه په شمیرو پوهیږم، دا واقعا په معاصر تاریخ کې خوړو ته د اړتیا سخت حالت دی.
چارواکي وایي په غزه کې د امریکا لخوا جوړ شوی بندر به هره ورځ غزې ته په لسګونو ټرکونه مرسته ورسوي. دا په داس حال کې ده چې د چارو شنونکي اوهان لون وایي چې د امریکا او نورو هیوادونو لخوا د هوا له لارې خلکو ته د مرستو غورځول او د ځمکنیو بندرونو له لارې په ټرکونو کې مرستې بیخي ناکافي دي.
د بندر ته سخت اړتیا وه او جوړول یې زیات ناوخته شوی. هغه شمیرې چې ما لیدلي چې دا بندر به وکړی شي چې د اړینو مرستو یوه کافي برخه غزې ته انتقال کړي.
چارواکي وایي چې د امریکا لخوا په غزه کې په جوړ شوي بندر کې د پوځیانو او هلته د غزې په ساحل کې د مرستو ویشونکو ملکیانو د خوندیتوب لپاره امنیتي پلان موجود دی.
موږ پر اختیار سره دا تمه لرو چې که حماس پر اختیار سره د فلسطینیانو په اړه پروا کوي، دغه ډله به هغه خلکو ته چې مرستو ته شدید اړتیا لري د مرستو رسول ونه ګواښي. تر څو پورې چې موږ پورې تړاو لري، موږ به د نړیوالې ټولنې په ملتیا دغه سیمې ته مرستو رسولو ته دوام ورکړو.
چارواکي وایي چې د بهر له لارې په غزه کې خلکو ته د مرستو ویش به په راتلونکو اونۍ کې پیل شي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
در ادامه تاکید اسرائیل مبنی بر راه اندازی عملیات زمینی در شهر رفح، اردوی اسرائیل هفته گذشته با پخش شبنامه ها به باشندگان این شهر دستور داد تا مناطق شرقی رفح را تخلیه کنند. جنگ کنونی در غزه باعث شده است تا بسیاری از خانواده ها به گونه مکرر از یک شهر به شهر دیگر نقل مکان کنند. خبرگزاری رویترز با یکی از این خانواده ها صحبت کرده و گزارش را در مورد تهیه کرده است که برگردان دری آن را یک جا میبینیم و میشنویم.
از آغاز جنگ کنونی میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه، هزاران خانواده مجبور به ترک منازل خود شده است و خانواده الکفارن تا کنون 3 بار بیجا شده است. با نگرانی های ناشی از آغاز عملیات زمینی اسرائیل در شهر رفح، این خانواده نیز به مانند بسیاری از خانواده های دیگر به خاطر مسئولیت جان خود راهی منطقه المواسی در شهر خان یونس می باشد. اردوی اسرائیل به تازگی کنترل گذرگاه مرزی میان رفح و مصر در جنوب غزه را به دست گرفت. این کار منجر به مسدود شدن عمدترین مسیر ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه شد و بر اساس معلومات ملل متحد 10,000 نفر مجبور به ترک این شهر شدند. اسرائیل میگوید که برای شکست دادن هزاران جنگجوی حماس در رفح، راه اندازی عملیات زمینی در این شهر ضروری میباشد. یحیی یک تن از اعضای خانواده الکفارن میگوید برایشان گفته شده که به خان یونس بروند تا مسئول باشند.
منطقه خان یونس مسئول است ولی زندگی در آن وجود ندارد. آب، غذا و کمک وجود ندارد. نمیدانیم که چی کنیم.
ما در حال نقل مکان از یک منطقه به منطقه دیگر می باشیم. فرزندم در جریان این جنگ تولد شده است. گناه او چیست؟ فرزندم در رفح به دنیا آمد. نمیدانم تقصیر این کودکان چیست. برای ما خداوند کافی است. او بهترین پشتیبان ما است.
جنگ در غزه بیش از نصف جمعیت این باریکه را مجبور کرده است تا به شهر جنوبی رفح پناه ببرد. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا مخالف راه اندازی عملیات زمینی اسرائیل در این شهر هستند و هشدار می دهند که چنین عملیات می تواند وضعیت بشری در رفح را از بد بدتر کند.
از امریکا و همه کشورها می خواهیم که در کنار ما بیستند و ما را از این وضعیت نجات بدهند. اگر اسرائیل وارد رفح شود، برای همه یک فاجعه خواهد بود. همه در رفح اند و ورود اسرائیل به معنی قتل عام خواهد بود، چنانی که آنان این کار را در شمال و در خان یونس انجام دادند.
اسرائیل همواره بر رعایت کردن قوانین جنگ تاکید داشته و حماس را با استفاده از باشندگان غزه من حیث سپر انسانی متهم می کند. جنگ کنونی در غزه پس از آن آغاز شد که حماس به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد. حمله حماس منجر به کشته شدن حدود 1200 نفر شد و حدود 250 نفر را این گروه گروگان گرفت.
تصمیم اخیر حکومت ایالات متحده مبنی بر توقف ارسال 3500 بم به اسرائیل با لفاظی های داغ در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری این کشور مبدل شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق این کشور و کاندید حزب جمهوری خواه برای انتخابات آینده، با سایر همحزبیان خود از موقف جو بایدن، رئیس جمهور برحال و کاندید حزب دموکرات برای انتخابات آینده، انتقادهای شدید کرده اند.
در اسرائیل روز یکشنبه نظامیان و افراد ملکی اسرائیلی کشته شده در حملات تروریستی یاد بود به عمل آمد. در آن طرف سرحد بیجا شدگان فلسطینی به دستور اسرائیل به تخلیه مناطق پرداختند که اسرائیل در نظر دارد که عملیاتش را بالای افراد حماس در شهر رفح گسترش دهد. جنگ غزه در کمپاین انتخاباتی رئیس جمهوری ایالات متحده نیست موضوع عمده بحث می باشد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه جنگ جاری در غزه را بین تقریبا 100 هزار نفر عامیان خود در منطقه وایلد وود ایالت نیوجرسی مطرح ساخت.
با بودن من در قصر سفید در غزه جنگ نمی بود. وقت من رئیس جمهور بودم در شرق میانه صلح بی پیشینه برقرار بود.
ترامپ و سایر جمهوری خواهان از تصمیم اخیر حکومت بایدن به خاطر متوقف کردن انتقال بمب‌های مشخص به اسرائیل را به دلیل حمله اسرائیل به شهر رفح شدیداً انتقاد کردند. لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه ایالات متحده، در برنامه میت د پرس شبکه ان بی سی از این مسئله به اشاره به زمان جنگ جهانی دوم اشاره کرد.
وقتی ما من هیچ یک ملت در جنگ با آلمانی ها و ژاپنی ها در واقع پرل هاربر با تبایی مواجه شدیم، ما تصمیم گرفتیم که جنگ را با بمباران هیروشیما و ناگاساکی با سلاح های اتمی پایان دهیم. آن یک تصمیم درست بود. با اسرائیل بمب های مورد نیازشان را بدهید تا جنگ را که شکست آن را نمیتواند تحمل کند با پایان برساند و با آنان کار کنید که تلفاتشان به حد اقل برسد.
گرچه فرستادن بخشی از بسته های اسلحه به اسرائیل متوقف شده، گزارش اخیر وزارت خارجه ایالات متحده به کنگرس نتوانست توضیح بدهد که اسرائیل با استفاده از کمک نظامی آمریکا در جنگ علیه حماس از قوانین ایالات متحده و بین المللی تخطی کرده باشد. انتظار می رود که جو بایدن، کسی که تلاش دارد بین مسئولیت هایش به رئیس جمهور و همزمان نامزدیش برای انتخابات رئیس جمهوری توازن برقرار کند، این هفته به خاطر ایجاد وقفه در فرستادن بخشی از کمک های نظامی به اسرائیل توسط اعضای جمهوری خواه و کنگرس با مشکلات تازه روبرو شده است. دونالد ترامپ در نیویورک با محکمه برمیگردد. با مایکل کوهن، وکیل پیشینش، در محکمه‌اش به خاطر پرداخت پول حق سکوت و بازیگر فیلم های مستهجن مواجه می شود. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا پایان می‌یابد. ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما با زبان‌های پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاسد نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
د مهم خبرونو سرټکی. په بامیان کې د بهرني سړیانو وژل کېدو ته خبرګونونه. یو شمیر هیوادونو، اروپایی اتحادی او ګڼو کسانو په بامیان ولایت کې د بهرني سړیانو او د هغوی افغان همکارانو وژل کېدل غندلې دي. اسرائیل ته د وسلو د ورکولو غوښتنه. د امریکا د استاد جرګي ولایته تشویق کړي چې لمخې به پر ولسمشر بایدن فشار راوړي چې اسرائیل ته د حماس په وړاندې د جګړې لپاره وسلې ولېږي. او د کرکټ په نړیوال شروعوریز جام کې د افغانستان ګډون. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شروعوریز جام کې د ګډون لپاره ویست انډیز ته رسیدلی دی.
السلام علیکم د شنا ټلویزیون پښتو خبری ټولګې ته خراغ لاست. نن شنبه د 2023 کال د می د میاشتې 13 نیټه ده. زه وحید فیضی یم. په بامیان ولایت کې د دریو بهرنیو سړیانو وژل کېدو د ګڼو هیوادونو نړیوالو سازمانونو او افرادو غبرګون پاره ولیدي. اروپایی اتحادیه په وسلوال برید کې د دغو کسانو وژل کېدل په سختو ټکو غندلې دي. د طالبانو کورنۍ چار وزارت وایي چې وسلوال کسان د جمعې په ورځ په بامیان ولایت کې پر بهرنیو سړیانو برید وکړ چې له عملی درې بهرنیان او درې افغانان وژل شوي دي.
په بامیان ولایت کې د بهرنۍ سیلانیانو وژل کېدو ګڼ کورنۍ او بهرنۍ خبرګونونه راپارولې دي. سره له دې چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت نه دی ویلي چې وژل شوي سیلانیان د کوم هیواد اتباعي دي، خو د اسپانیا حکومت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې وژل شوي کسان د اسپانیا اتباع وو. د یاد هیواد لومړي وزیر پیدرو سانچز په ایکس ټولنیزه شبکه لیکلي چې په افغانستان کې د اسپانوي سیلانیانو د وژل کېدو په خبرې ټکان خوړلې دی. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویس په خپل اکسپانه د دې حمله په اړه د خوشنۍ ترڅنګ د ملکی افغانانو او بهرنۍ قربان شوی او کورنۍ سره خواخوږي خودلې او زیاته کړې ده چې تاوتریخوالی د حل لار نه ده. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو شازافيري کارندکر هم په خپل اکسپانه د بریډ بوزدلانه بللې ده. ډکر ویلي چې افغانستان ډیر تاوتریخوالی تجربه کړی دی. اروپای ټولنې هم د ویلامي په خبرولو سره د بریډ په کلکو ټکو غندلې ده. د یادې ټولنې په ویلامي کې راغلي
موږ د هغو کورنۍ په غم کې شریک چې خپلواني په دې بریډ کې وژل شوی او یا هم ټپي شوی دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه په یو پیغام کې ویلي چې په بامیان کې په بهرنۍ سیلانیانو او ملکی وګړو په وسلوال خونړي بریدې ټکان خوړلې او په دې اړه مرسته کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمهوری نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله هم په خپل اکسپانه د بریدې او ترهګریز برید بللې او هغه غندلې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د بریډ پخلای کړی دی.
د بامیان ولایت شار په مرکز کې 13 ورځ مازیګر نه معلوم وسلوالو پر عامو خلکو ډزې وکړې چې لبه د مرغ درې تنه افغان وګړي او درې تنه بهرني سیلانیان ووژل شول او په یاده پیښه کې درې تنه افغان ملکان او څلور تنه بهرني سیلانیان ټپیان شول.
د طالبانو حکومت که څه هم تل په افغانستان کې د امنیت د تامین ډاډ ورکوي، خو د پوځي چارو یو شمېر شنن کې د امنیت دا ډاډ کاذب بولي.
طالبان چې د امنیت تر اوسه لا شي وي موږ وینو چې ورځ تر بل دوی د امنیت پر اوسه کې پاتې راځي. اویلته دا دی چې دوی نه په استخباراتي لحاظ او نه په امنیتي لحاظ دا ظرفیت لري دا چې پیښې مهار کړي. درې کاله پرسواله چې طالب لا پر طالب ملا باندې اتکا کړی ده، نه نړیوال مشروعیت لري نه داخلي.
د بامیان مسله د دوه لحاظ څخه ډیر په اهمیت ده. اول دا چې د طالبانو امنیتی سیستم یې د چالش سره مخ ته کوي. دوهم د سیاحتونو کسان سیلانان چې راځي نور به افغانستان کې په ډیر احتیاط سره راسي چې دا یو عایداتي مسله وه. دوهم مسله دا ده چې زه یقین او باور لرم چې په دې کې د داعش خراسان لاس دی او داعش خراسان د پاکستان لخوا څخه تقویه کیږي او پاکستان پر دې مسایلو باندې مطلقاً نقش لري.
طالب چارواکي وایي چې د پیخي په ځای کې څلور شکمن کسان نیولې او په دې اړه تحقیقات پیل شوې دي. که څه هم تر اوسه هیڅ کومې ډلې د بامیانو د برید مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی او د طالبانو حکومت یې هم پراپر چا نه دی اچولی، خو تر دې مخکې او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د اکثریت شویو خونړیو بریدونو مسولیت د داعش خراسان څانګې پر پر غاړه خسته دی. سمع الله جلالزای د امریکا غږ.
د نیوی ډهلی د افغانستان د مطالعاتو د مرکز استاد راګیو شرما د امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې هند او طالبان د پاکستان د تورونو سره سره چې وایي هند په پاکستان کې د ترهګرۍ لپاره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو تمویل کوي د یو بل سره تعامل غواړي. هغه شرما وایي چې هند د خپلو ملي ګټو لپاره د طالبانو سره تعامل غواړي او د هند د نیوی حکومت د راتګ سره به دا تعامل نور هم ژور شي، خو زیاتوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به په نږدې راتلونکي کې ونه شي. نظرانی یوسفزای د خاغلی راګیو شرما سره مرکه کړی چې لیدو ته ستاسو پام راغړو.
ډیر مننه ستاسو وخت نه. هند د پاکستان په وړاندې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د تمویل په اړه د پاکستان تورونو ته څه ځواب وایي؟
This has been a long running accusation.
پاکستان د اوګډې مودې راهیسې دا تورونه لګوي. د هند پخوانی لومړي وزیر منموهن سنگ دوري کې د پاکستان په وځ دا مسله راپورته کړې و. په دې موضوع د شرمول شیخ په غونډه کې هم خبرې شوې وې. او په افغانستان کې به د هند پر کونسلګری تورونه لګول کېدل چې د افغانستان نه په پاکستان کې د ترهګرۍ لپاره کارول کېږي. خو به دې تورونه ډېر لږ باور کېدل شي ځکه چې پاکستان نه دی توانېدلې چې د دې ادعا د ملاتړ او ثابتولو لپاره کوم کره شواهد شریک کړي.
د طالبانو سره د هند اوسنۍ اړیکې راته وایي چې څنګه دي او دا د وخت سره څنګه بدلی شوې دي؟
ویل انډیاز ریلیشنشپ
طالبانو د وخت په دې دوهمه دوره کې د هند اړیکې له هغه څه سره توپیر لري چې د نویې ملسیزي کې دوی په لومړي ځل په واک کې وو. هغه وخت موږ له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې نه درلودي او د رباني په مشرۍ د پوزیشن د متحدې جبهې سره هند په یو معاملې کې وو. اوس د هند له طالبانو سره خپلتیا د ډیرو نورو هیوادونو په څیر تغییر کړي. اوس هند خپل ملي ګټو خوندیتوب ګوري او زه فکر کوم چې هند باور لري چې د طالبانو سره خپلتیا به د دوی په ګټه وي. موږ په هیګو چې په حقیقت کې افغانستان کې هیڅ بل سیاسي ځواک د طالبانو سره په حکومت کې برخه نه لري. خو د طالبانو مخالف مشرانو څخه هیڅ یو یې هم په افغانستان کې شتون نه لري او په دې نوي ډرامایي ستراتیژیک وضعیت کې د افغانستان ټول گاونډي هیوادونه د طالبانو سره خپلتیا لري. ایران او روسیې له دې کابل په هند نیوکه کړي چې د طالبانو سره مخالفت ته دوام ورکړي دي. نو ځکه اوس هند د طالبانو سره اړیکې
ایا تاسو دا غنئ چې هند د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو پر مخ روان دی؟
I would not say they would best to
زدان وایم چې هند به طالبان پر رسمیت پیژنې، مګر دوی په کابل کې د چارواکو سره خپل دي او زه فکر کوم چې هند به په افغانستان کې د نړیوال اجماع له ګډوډولو پرته د خپل ملي ګټو په تعقیب کې محتاط وي. نو تاسو به د طالبانو د حکومت پر رسمي پیژندنه شر ونه وینئ، مګر په ښکاره ډول کېلتیا بګړندې شي. په ځانګړي توګه ورسته لدی چې رواني عمومي ټاکنې چې د جون په میاشت کې به پای ته ورسیږي او نوې حکومت به جوړ شي، نو د طالبانو سره خپلتیا لا ډیره شي. خو فکر نه کوم چې د دوی حکومت په رسمي توګه وپیژندل شي.
په اداره ته وایي چې د هند پالیسی جوړونکو په دې باور دي چې طالبان د نوې مدلسیزې نه بدل شوی دي او هم د بشري حقوقو او د میرمنو د حقوقو خبره کوي شي، نو حکومت او ولس فکر کوي.
ویل to begin with
the hairanti khabara da da che hind sara le de che le geografiyai aw kulturi palawa da afghanistan sara nigdere da afghanistan aw da khalko paada der malumat na lari aw da sa ka che ta su pohe gai da afghanistan paada fikr pa bara kha ka che da rasano yul lari juri khud ha khalko pa menski che afghanistan le nigde mutaliq kawi doi pohe lari aw za fikr kum che do hukumati idaro pa zini bar kho ki da pohe ham maujooda da che taliban na di badal shwi za fikr kum che doi tol pa di pohe gi che da yow sardari za ideal چې ډاله ده او هغه څه چې طالبان خودلی سختدریزي ایدیالوژي ته وفاداری ده. بیا هم زه فکر کوم چې د هند دولت له دوی سره خپلتیا غوړه کوي ځکه چې دوی احساس کوي چې د ملي ګټو لپاره باید دا کار تر سره شي او کوم څه چې هند ډیر پام کوي هغه چین او پاکستان دي او نه غواړي چین او متحد پاکستاني د هند په شمال لویدیځ سرحد کې په بشپړه توګه آزاد چلن وکړي.
آیا هند د داعش او د سنورو ډلو لکه القاعده او نور ډلې د دوی د فعالیتونو په اړه باندې په هند کې څه نظر لري؟ آیا دوی اندېښمن دي؟
I think
زما په فکر دا یو اندېښنه ده، خو اوس مهال په افغانستان کې دننه داعش یو دومره ستر ګواښ نه دی. زما په فکر تر ټولو لوی ننګونه چې په کار ده د سیمې هیوادونو په اړه فکر وکړي هغه د طالبانو لخوا د تعلیم په نصاب کې د بدلونونو سره د افراطي فکر رامنځته کول دي. تاسو په هغه چې په افغانستان کې په لوی کچه په ټولنیز وضعیت کې بدلونونه روان دي، طالبان په واک کې دي. زه فکر کوم چې دا هغه څه دي چې په وګد مهال کې به یو لوی ننګونه رامنځته کړي چې د هند په ګډون هیڅ یو هیواد واقعا د مقابله لپاره چمتو نه دي او باید د تپیکروش
په نور خبرونو کې د غور ولایت په مرکز او شپږ ولسوالیو کې د جمعې د ورځې مې ولسمې د سخت اورښت وروسته په راوتلو سیلابونو کې په لسګونو کسان مړه شوي دي. طالبان د حکومت د کډوالو سریدونکو چارو وزارت د شام په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولایت د مرکز فیروسکو سربیره د دولتیار تولک دولینا مرغاب او لالو سرجنګل ولسوالیو کې د جمعې د ورځې سیلابونو کې د 15 تنو د مړینې ترڅنګ خلکو ته ډیر زیات مالی او زیاني ازانی زنا وختی دی. د دغه وزارت د وینا لمخې په سیلابونو کې پیښ شوی زانی او مالی زیان په اړه د دغه وزارت د شمیرنې ورستې نه دی او ممکن د تلفات شمیر د دې څخه نور هم لوړ شي.
سیلابونه که دیروز بگه ساعت 7 شام شروع شد تا 10 شب خسارات بسیار انگفتی و ما مردم وارد کرده که از اونجا شما در تصویر که مشاهده میکنید حتی خانه ها و ایران شده دیگه کسی به خاطر نهاب نان چینه برای اطفال برای مردم
بارندگی زیاد چه شده چه دوازم خوب بود که ما به خانه میدیم به خانه حاضر بودیم که سیلاب برسید دمید بسیار سرهای مردم تخریب کرد بسیار زندگی مردم درباد کرد نی شالمان نی جیلمان نی هیچی نمون نگم مال و گو و گوسفند همه را از بین برد از بیکنهای مردم خراب شد سرهای مردم خراب شد زندگی مردم خراب شد بیو درخت مردم خراب شد.
پا پیښور کې د افغان نجونو او میرمنو په یو هنري نندارتون کې ګډون او د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ګډون په اړه رپورټ او خبر لرو چې تر یوې دمې وروسته خبرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته خپل دورځنی سفر د جمعې په ورځ په داسې وخت کې پای ته ورسوه چې بیجنګ او مسکو د یو بل سره د ستراتیژیک مشارکت او د واشنگټن لخوا د ویجاړونکي او خصمانه فشارونو په وړاندې د همکارۍ ژمنه وکړه. د دواړو مشرانو د لیدنې پر مهال د روسیې ولسمشر وویل مسکو چمتو دی چې له بیجنګ او په سیمه کې د نورو هیوادونو سره د څو قطبي نړۍ په لور کار وکړي. په داسې وخت کې چې د چین ولسمشر وویل دواړه هیوادونه ژمن دي چې نړیوال حکومتداري په سم لوري پرمخ یوسي. یو شمیر شنونکي وایي پوتین او شی هڅه کوي چې وښایي چې د بیجنګ او مسکو ملګرتیا په نړیوال سیستم کې د خیر ښه ځواک دی. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف ښار کې د می میاشتې له 10 څخه راهیسې چې روسي ځواکونو ځمکني عملیات پیل کړي لږ تر لږه 10,000 کسان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي دا برید کیدای شي د پراخو بریدونو لومړۍ څپه وي. ولسمشر زلینسکي وایي د خارکیف د شمالي سیمو وضعیت چې له تېر اونۍ راهیسې روسي پرې پراخ بریدونه پیل کړي دي لا هم ستونزمن دی خو په عمومي ډول تر کنټرول لاندې دی. د فلسطینی ادارې د روغتیا وزارت او د اسرائیل پاوځ وایي د فلسطینیانو د اسلامي جهاد ډلې د اردن د لویدیځ غاړې د کډوالو په جرین کمپ کې یو جګړې غړې اسلام خمیسه چې د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوی او خاورو ته وسپارو. د فلسطینی ادارې د روغتیا وزارت وایي په دې برید کې 8 فلسطینیان ټپیان شوي چې روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. رویټرز خبري اژانس دغه فلسطینیانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. د اسرائیل پاوځ هم دا برید تایید کړی دی. د امریکا د اساس جرګي چې جمهوریت غوښتن کې پکې اکثریت دي د پنځم په ورځ ولایت تصویب کړ چې لمخې به پر ولسمشر بایدن فشار راوړي چې اسرائیل ته د حماس په وړاندې د جګړې لپاره وسلې ولېږي. د ولسمشر بایدن حکومت تیر اونۍ اسرائیل ته د وسلو د ایوی جو پی لیګل وزنډول. دغه کار د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په ومه میاشت له اسرائیل څخه د امریکا د ملاتړ په اړه یو ځل بیا بحثونه تاو د کړې دي. په دې اړه د امریکا په کانګرس کې د امریکا غک خبريالي کاترین جیپسن د راپور پښتو ژباړه تاسو پام راګرځوم.
کله یوې خوا د امریکا په کانګرس کې د اسرائیل سره د مرستې په اړه بحثونه زور اخیستی دی. له بل خوا د څو ورځو راهیسې د غزې په شمالي برخه کې د اسرائیل بریدونه زیات شوي دي. د امریکا د استازو جرګې داسې یو قانوني لایحه تصویب کړې ده چې د امریکا له حکومت څخه غزې ته د پوځي مرستو لیږلو غوښتنه کوي. دا لایحه تیر اونۍ اسرائیلو ته د وسلو د یوې جوپې تر ځنډولو وروسته تصویب شوه. د دې اندېښنو له امله چې اسرائیل به پر رفح کې د یو بشپړ یرغل پر مهال دغو بمونو ګټه واخلي سپینې ماڼۍ اسرائیلو ته د بمونو د یوې جوپې لیږدول وځنډول. د غزې له نورو برخو زیاترو فلسطینیانو پر رفح کې پناه اخیستې ده. د امریکا د استازو د جرګې رئیس مایک جانسن وایي چې د بایدن حکومت د اسرائیلو سره مرستې لسره پیلوي.
د بایدن د کارونو پایلې مطلق سرچپه دي. دا پریکړه د نړیوالو پایلو په درلودلو سره ویجاړونکې پایلې لري. کاره خبره دا ده چې دا پریکړه په سیاسي محاسبو ولاړه ده.
سپینې ماڼۍ دا اونۍ اسرائیلو ته د $1 میلیارد پر ارزښت د وسلو لیږل منظور کړل. سپینه ماڼۍ وایي چې د وسلو په لیږلو کې ځنډ د امریکا او اسرائیلو ملګرتیا نه بدلوي.
ښکاره خبره ده چې د امریکا ولسمشر د اسرائیلو سره پر ژمنې باور لري او موږ همدارنګه باور لرو چې د اسرائیلو د امنیت پر تړاو د امریکا ژمنه پیاوړې ده. موږ دا خبره یقیني کول غواړو چې اسرائیل ټول هغه څه چې د حماس په ګډون د خپلو دښمنانو پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره اړتیا ورته لري ویلري.
د 13 اکتوبر په منټه حماس پر اسرائیل په خپل برید کې 1200 اسرائیلیان چې اکثریت یې ملکی وګړي وو ووژل. اسرائیل د حماس برید ته په جواب کې په غزه کې 15,000 خلک ووژل. د اسرائیل د ځوابي برید له امله د اسرائیل څخه د امریکا ملاتړ د امریکا د کانګرس یو شمیر ډیموکرات غړي په زیاتېدونکو توګه اندېښمن کړي دي.
د
اسرائیل لومړي وزیر نتنیاهو د نړۍ ملاتړ برباد کړ. پر ځای د دې چې پر برمته شوي خلکو تمرکز وکړي، نوموړي خپل پوځ ته اجازه ورکړه چې روغتونونه، امبولانسونه او د خلکو کورونه بمبار کړي. د امریکایانو په ګډون خبریالان او مرستندوی کارکونکي د وژنې له لارې دا کار ترسره کړي. د اعتدال ترازو پرته د دې چې په نظر کې ونیول شي چې څه کوي، د یو ملت لوري ته نه کېږي.
یو تاریخ په امریکا غږ ته ویلي چې له اسرائیل سره تل د امریکا مرستې د دغه هیواد لخوا د کړنو او د حساب ورکونې په اړه لوی اعتدال سره ملي وي.
دا څنګه ده چې د امریکا حکومت اسرائیل سره له 1500 او اوسه پورې مرستې پرته له قید او شرط کړي دي. د امریکا ولسمشرانو لکه آیزنهاور، جیرالد فورد او ریګن په ځانګړي ډول جمهوري غوښتونکي اړو چې بیرته اسرائیل ته ورشي او ورته وایي چې امریکا د هغه څه له امله چې اسرائیل
د اسرائیل له خوا د غزې په شمالي برخه کې د جګړې د بیا له سره پیل کولو د امریکا د استازو د جرګې له خوا منظور شوې لایحه د امریکا په سنا کې چې هلته ډیموکراتان اکثریت دي د منظورېدو چانس کم کړی دی. د امریکا په سنا کې ځینې سناتوران د زغم غوښتنه کوي.
امریکا په رپا باندې برید کې باید برخه وانخلي. دغه برید به په زرګونو معصومو خلکو د وژنې او په غزه کې د موجود بشري ناورین د لا پسې سختېدو لامل شي. دا د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیلو دواړو لپاره یو اخلاقي او ستراتیژیک ناورین دی.
د امریکا حکومت د پنشن به پورز د غزې په ساحل کې د یو بندر د جوړولو د کار د بشپړېدو خبر ورکړی دی. دا بندر به فلسطینی ملکیانو ته د اړینو بشري مرستو پر اسولو کې کومک وکړي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا د ولسمشر په ټاکنیزو مبارزو کې ډیر کم داسې موردونه شته چې ولسمشر جو بایدن او د ډونالد ترامپ ټاکنیز ټیمونه پکې هم نظر دي. په دغه کې یو د جمهوري ریاست لپاره یو فعال خپلواک کاندید رابرټ اف کینیډي دی چې د مشهوري سیاسي کورنۍ غړی دی او دواړه یې په اړه باور لري چې هغه به یوازې په ټاکنو کې خرابي رامنځته کړي. د امریکا غږ د خبریال سټیف هرمن د رپورټ پښتو ژباړ ته پام وکړئ.
په امریکا کې سرویګانی خای چې شاوخوا نیمایي ثبت شوی رای ورکونکو ویلي چې که چانس ورکړل شي دوی به د دې کال په رایو کې د ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په ځای بل څوک غوره کړي.
که تاسو دا تصور کړئ چې دا هیواد به د نومبر په میاشت کې څنګه ښکاري که چیرې ولسمشر ټرمپ یا ولسمشر بایدن وګټي، نفاق به دوام ومومي، غصه، ویره، ګډوډي او ټولنیز درز به دوام وکړي. د دې د پای ته رسولو یوازینۍ لار زما د نوماندۍ د کامیابیدو له لارې ده.
د ولایلا جا عصبي اختلال لامل د کینیډي غږ درون شوی دی. هغه د خپلې ناروغۍ لامل د دیموکراتیک ګوند په ابتدایي ټاکنو کې د برخې اخیستنې نه دی منل شوی.
Robert F. Kennedy Jr. is not going to be the next
one. Georgetown Pohantun Professor Hans Snow, the Noro Siasi Pohanu Sara Muafik Te Wech Robert F. Kennedy Baratlun Ke Ulus Mashar Navi. Kho Biden Au Trump Kampayn Dwarna Ladi Kabalan Dekhman Di Chi Daraya Pa Paano De Kennedy Numba Pa Haga Ayalatun Ke Chi Da Sakht Mokabile Ehtimal Pa Ke De Da Haga Yau So Zara Rai Hum Bad Aghiz Walari.
change the outcome of that state.
دا کیدای شي د دې یالت پایلې بدل کړي چې چیرې دا یالت په کافی اندازه لوی وي او په ټاکنو کې مقابله خورا سخت وي کوم چې موږ یې تمه کوو نو دا کولای شي د سیالۍ پایلې بدل کړي.
د کینیډي د کورنۍ غړي د رابرټ کینیډي په دې پریکړه خوښ نه دي او هڅه کوي چې هغه په ټاکنو کې د ځان نومولونه من کړي. په دې مخالفت کې د خپلواک نوماند خور کیری کینیډي هم شامل ده.
مونږ غواړو خپل احساس په ډیر روښانه توګه تاسو ته ووایو چې د امریکا لپاره غوره لارې د نورو څلورو کلونو لپاره د جو بایدن او کاملا هاریس بیا انتخابول دي.
پروفیسر نول وایي چې د واکسینونو او د کرونا د وبا په اړه د کینیډي لانچمنې ویناوي او د هغه د پلار او تر د وژنې له کبله هغه ځینې ملاتړي راجلب کړي دي. د کینیډي ټیم د امریکا غږ غوښتنه رد کړه چې د نومان سره مرکه وکړو او ویل چې کمپاین پریکړه کړي چې دا مهال هغه یوازې د متحده ایالاتو هغه مطبوعاتو ته مرکې ورکوي چې د امریکایي لیدونکو لپاره وي. دا د سپینی ماڼۍ خبریال سټیو هرمن د رپورټ پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی امریکا غږ.
ډیر مننه تاسو پر زموږ خبرونه غوري زو په خبر ده. په پیښور کې یو هنري نندارتون جوړ شوی چې پکې افغان نجونو او میرمنو خپل استعدادونه او هنري فعالیتونه نندره توړند کړی دي او په ورته وخت کې ځینو افغان نجونو په خپل هیواد کې ل خپل حقوقو څخه د محرومیت ګیله کړې ده. مسکا صافی پاړه ریپورت چمتو کړي.
په پیښور کې دغه یو ورځنی هنري نندارتون د یو شخصي ادارې د درې کلنې پروژې پایله ده چې په ځنګړي ډول افغانو مېرمنو او ونجونو ته په وړیا توګه په خیاطۍ، سنگار، کمپیوټر او نورو هنرونو کې وده ورکول دي.
دغه نندارتون کې چې بیلابل هنري توکي ننداري ته ایښودل شوی د افغان او ځایي مېرمنو د هنرونو او هڅو یو ښه بیلګه ده چې پرې خپل اقتصاد چلولی شي.
د نندارتون کې د ویدا په نوم یو افغان سوداګر د افغانستان دودیز جامې او غاڼې ننداري ته ایښي دي.
بیوتیشن هم هستم و هم شیریم کاسته و خیاطی و چیزا. نگال خواستیم که اگه آنلاین پیج داشته باشیم. زیاد کلاینت داریم، از خارج هم هست، از پاکستان هست، کل جای هست کلاینت داریم. جور میکنیم، آردر میگیریم، برشان روان میکنیم. دیگه اگزیبیشن نیجا آمدیم امروز بسیار خوب است، خصوصا بر خانما بسیار خوب است. یک جای بسیار سیف می باشن، آدم میتونه که یک چیز خوب بتونه با یک نفر بفروشه. بخاطر که ما نمیتونیم که سرکا بگردیم سامانای خود گرفته وید یک پرگرامکا بسیار خوب است که بر ما جور شدن
طول خمیرمن خپل چکم سیزون راوری دی آغا خرسه او خلکو تی خیلی دیر خیسته خیسته سیزون زیورات دی او کالی دی چی راوری دی خرسه او دلتا طول خلک راغلی دی دیدن دی دپارا نو هر مرمن دا حق لری چی خپل او آغا زن تا جور کی چی خپل لاسو باندې کارو کی او خپل فیوچر آینده زن تا جور کی.
په دې نندارتون کې افغان نجونې د افغانستان او پاکستان د مېرمنو توپیر یوازې په فرصتونو او ورکړل شوو حقونو کې ویني او له دې رنځه شکایت هم لري.
ما خانمایی هستیم که دپرشن ایم از ایژوکیشن که ما باید داشته باشیم چیده که حق ماست. تمام زحماتی که اینجا کشیدیم امروز برای ماش گذاشته شده و این میشه که یک یعنی یک فروش خوب برای افغانای ما شده. مثلا زحماتی که میکشیم دیده شده و از این ماشگاه ما خودم شخصا ما دیجیتال مارکتینگ خوانده بودم و اینجا امروز بخاطر یک سرتیفیکیت ما رو بگیریم و زحمات ما دیده شده. یعنی مثل ما که زحمت کشیدیم اینجا خواندیم و دیده شده و یک جاب اپورتونتی برای ما پیدا شده ما بتونیم یک وظیفه خوب اینجا پیدا کنیم. از اون درسی که خواندیم فرق ما افغانا با پاکستانی مثلا فرقی نداره، فقط اینکه ما را از اساسات ما محروم میکنن ولی پاکستانیا به هر چیزی که بخواین آزادی بیان دارن و آزادی کار دارن، هر کاری که میخواین میتونن بکنن ولی ما آزادی را نداریم.
د دې پروژې یو همکار او د یو خونیز مرکز مشر محمد نور وای د پروژې د خزو د هنري استعدادونو په وده کې مهم رول لوبولی دی.
موږ چې کوم کورسز چلولیو دا ټولم د هوپ 87 طرف نو او د دې موږ لا دغه تقریبا 600 پور شاګردان راکړه چې هغه موږ ټرین کړل او د کې 90% افغانانو انجینری پکې د 13 کالونو ته 15 کال پورې او هغه ته موږ د بیوټیشن د ټیلرینګ آرټ اینڈ کرافت کمپیوټر ټریننګونه ورکړل.
پاکستان ته کډوالو شو نو او پخوانیو افغان میرمنو او انجونو ته دا ډول هنرونه ورزده کول هغه څه دي چې اوس په افغانستان کې ور باندې بشپړه بندیزونه یا محدودیتونه دي. مسکا ساپای، امریکا غاک، پېښور.
او د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړی راشد خان له څلور کلونو وروسته نن شنبه افغانستان ته ستون شو. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا راشد خان د خپل نړیوالو مسؤلیتونو او نورو مصروفیتو له کبله نو توندل چې په تیرو څلور کلونو کې هیواد ته سفر وکړي، خو نن سهار کابل ته ورسید او د کرکټ بورډ مسؤلینو او مینوالو هرکلی وکړ. راشد خان به د 2023 کال کرکټ شلو اوریز سیالیو نړیوال جام لپاره د افغانستان لوبډلې مشري هم وکړي. په همدې تړاو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شلووریز جام کې د ګډون لپاره ویسټ انډیز یا غرب الهند ته رسېدلی دی. افغانستان په دې ټورنمنټ کې چې د جون په لومړۍ نیټه پیلېږي د کوربه هیواد ویسټ انډیز، نیوزیلند، یوګانډا او پی این جی سره په یو ګروپ کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او د کرکټ شنونکي هیله لري چې افغانستان به د تیر نړیوال جام په څیر په دې جام کې هم ښه وځلیږي. نور حال د متي الله عابد په رپورټ کې.
په کابل کې د قشتېپی د کرکټ شلوریز لیگ غوره لوبغاړی حضرت الله زازی هیله مند دی چې دا هغوی دغه وړتیاوې او هڅې به د کرکټ نړیوال جام لپاره د دوی لپاره ډېرې ګټورې تمامې شي.
چې ورلد کپ را روان دی او احتیاطي لوبغاړو کې هم احیانن که چیرته ماته موقع په لاس راځي نو دا کوم فارم مې چې ده دا کوم ټورنمنټ چې مالو لوبه له خیره سره همدې فارم سره همدې کانفیډنس سره به زه انشاءالله ورلد کپ ته ځم او تر څو هغه کومې پخوانۍ کوم بیټنګ مې چې او پخوانۍ کوم لوبې مې چې کولې هغه بیرته شروع کړم.
د کرکټ نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ټیم په احتیاطي لوبغاړو کې شامل ځوان لوبغاړی صدیق الله اتل هم وایي چې د کابل لیگ کې د دوی ډیر ښه تمرین وشو او که فرصت ورته پیدا شو نو نړیوال جام کې به هم ښه وځلیږي.
زبردست ټورنمنټ چیلنجونه ډیرو ځکه خلک هم پرفارم غواړي او خلک سي راځي دلته ښې لوبې غواړي او بالران هم مخالف بالران ټولو ټیمونو کې ډیر بیلنس بالران او بیلنس بیټسمینان نو یو پورال کې یو خوب سناریو خوندور ټورنمنټ.
بلخو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم خوانه لوغړې حستیک العابد وایي چې د کرکټ نړیوال جام لپاره انتخاب شوی ټیم کې باید ځوانو او مستحق لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی وي.
لوګډل لپاره کې به د سينو وایو چې یا کبي لوګډل دا یا بیټنګ شوبه کمزور دا یا بالینګ شوبه بالغ د افغانستان همیشه یو کوي نقطه ده. بیټنګ به مخامخ لکتون د خارېږي په کار وچه افغانستان کرکټ بورډ دی شلوري نړیوال جام لپاره خېزي ځانونه شته دي په نظر کې نیولې وي په عمل کار شوی وي.
د کرکټ شلوري نړیوال جام چې په یو وخت په امریکا او ویسټ انډیز کې ترسره کیږي د افغانستان لومړی سلور سیالي به په ویسټ انډیز کې وي او د کرکټ شنونکي وایي چې د ویسټ انډیز میدان د افغانستان لپاره ډېر ګټور تمامېدای شي.
There will be tough competition.
افغانستان په خپل ګروپ کې د ویسټ انډیز او نیوزیلند په څیر قوي ټیمونو سره مخامخ کیږي چې دا به ورته یو سخت امتحان وي. خو زه باوریم څنګه چې افغانستان تیرو جامونو کې قوي ټیمونو سره سخته سیالي کړې او ګټلې ده، دا ځل به هم افغانستان د کرکټ نړۍ حیران کړي.
د کرکټ نړیوال شډول جام کې د افغانستان ټیم د جون په 3 منېټه خپل لوبړی سیالي یوګانډا، د جون په 1 نیوزیلند، د جون په 13 پاپوا نیوګینی او د جون په 13 د کوربه ټیم ویسټ انډیز سره ترسره کوي. متي الله عابد، امریکا غږ.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 9:00 تر 11:00 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
او له دې سره د آشنا تلویزیون پښتو خبرې ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تاسو له ملتیا ډیره زیات مننه. تر بیا ښه چاره.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانیږو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکوو.